امشال لړو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. په دې خبري سات کې وزو پامیر ساحل او ګل ایاز در سره یو. په خبرونه کې د کوټې چاودنې تر هغه وروسته د احتجاج کاربندیز او ویر حال ترڅنګ د قبایلی سیمو د ولستونزو په اړه رپورټونه شننې او تبصرې لرو. خو تر هر سره مخې ګل ایاز ته د سیمې او د نړۍ د خبرونو لپاره ورسو.
لومړی د خبرونو سرټکی. د بلوچستان په کوټه ښار کې تیر ورځ بمی چاودنه کې د عملو شمیره سلور اتیاو ته رسیدلې ده. د فلسطیني ادارې ولسمشر محمود عباس د پاکستان په درې ورځنی رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدلې دي او د رپورټونو تر مخه د شام په شمال کې تیر ورځ د حکومت او د یاغیانو ترمنځ سخته جګړه شوې. اوس د خبرونو تفصیل. دا بلوچستان په کوټه ښار کې تیر ورځ بمی چاودنه کې د مروش میرا څلور اتیاو ته رسیدلې ده. پولیس وايي په چاودنه کې یو سل شپېته او نه زیات کسان ژوبل شوي هم دي چې زیاتره قربانیان پکې شیعه مسلکه هزارګان دي. لشکر جنگوي ډلې د دې پیښې ذمواري پر غاړه اخستې. نن د تیر ورځ بمی چاودنه پر ضد شیعه هزاره او پښتون ملت پال ګوندونو د کاربندیز اعلان کړی. د شیعه کانفرنس مشر داوود آغا پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د بمی چاودنه پر ضد یې د دې ورځو د ویر اعلان کړی. د دې ترڅنګ پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای مشر عثمان کاکړ وایي د بمی چاودنه او د گورنر واکمنۍ پر ضد یې نن کاربندیز اعلان کړی. نوموړی زیاتوي
موږ دا اعتراض اعلان کړی دی په ګډه کوټ شهر کې چې ټول دوکانونه به بند شي، شته دوند به یې او دوکاندارانو د ټول ولس دا هیله ساتو چې هغه د دې د شرګردۍ خلاف د حکومت او د ګورنر راج د نایبۍ خلاف په کار خپل دوکانونه بند کړي او د دې ایزار وکړي.
دا یادونه ورته چې د جنوري په میاشت کې هم په علمدار سړک د چاودنو لقبله له سلو زیات کسان وژل شوي وو چې زیاتره شیعه مسلکه هزارګان وو. د فلسطیني ادارې ولسمشر محمود عباس د پاکستان په درې ورځني رسمي سفر پرون اسلام آباد ته رسیدلې دي. نوموړي ته د دې دورنې بلنه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ورکړې وه او په درناوي کې به نن په ایوان صدر کې غونډه کیږي. تیر کال په ملګرو ملتونو کې فلسطیني اداره د غیر رکن ریاست په توګه وپیژندل شوه. تر دې وروسته دا د ولسمشر پاکستان ته لومړی سفر دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت په بادغیس ولایت کې د حکومت د مخالفو وړو ډلو موجودیت منلی دی. خدای رد کړی چې ګونی په دې ولایت کې زیات شمیر پاکستانیان طالبان روزي. د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې دې وړو وسطوالو ډلو د بادغیس امنیت ته کوم لوی خطر نه دی پیښ کړی.
بادغیس د امنیت مسله د بادغیس د پولیسو لپاره او نورو چارواکو لپاره چې هلته شتون لري ډېر مهم مسله ده. هلته نشو کولی چې د خارجیانو او یا د پاکستانیانو د جنګیانو حضور هلته اوس تایید کړو. تاسو ته دا تایید وړ دی وړوکي افراد یا ګروپونه شته هلته چې هغوی مسله مخالفین دي او نشي کېدای چې د بادغیس امنیت دپاره یو ستراتیژي ګواښي.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت په داسې حال کې په بادغیس کې په زیات شمیر کې د پاکستانی طالبانو موجودیت ردوي چې د دې ولایت د والی ویان شرف الدین مجدي ازادي رادیو ته ویلو چې پاکستانی طالبان د دې ولایت په ځینو سیمو کې مخالف وسلوالو ته د ماینونو د جوړونی او نورو طریقو روزنه ورکوي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د رپورټونو تر مخه د شام په شمال کې تیر ورځ د حکومت او د یاغیانو ترمنځ سخته جګړه شوه. فعالین وای د شام په شمالي خار حلب کې نړیوال هوائي ډګر او فوجي اډي شاوخوا سیمو کې حکومتي ځواکونه د درنې ډزو لاندې راغلي. یاغیانو په حلب خار کې پر یو بل فوجي اډه هم برید کړي چې په جوابي کاروایي کې حکومت پر هوائي بمبار کړي. د بشیر حکومت کارکونکو کې دا هم وای چې یاغیانو له اسرائیل پولیسو سره نږدې غیر فوجي سیمه جولان لوړو کې د پولیسو یو چیک پوسټ هم په خپل ولکه کې خسته دي. د اسرائیل فوج وای سرتیرو یې له هغو پنځو د شام وګړو سره طبي مرستې کړي چې په جولان او لوړو کې د اسرائیلو امنیتي دیوال ته نږدې د شام او د حکومت د مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه کې جوړ شوی وو. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر نوی پیلی وای د شام ولسمشر بشار الاسد نه باید د جنگي جرمونو پلټنې وشي او په نړیوال ټولنې غږ کړي چې په دې معاملې کې مداخله وکړي. په مصر کې د سیاسي مشرانو د روان کړکیچ ختمولو په اړه په شخصي ډول خبرې ترې کړې دي. سیاستوالان وایي د ملي نجات ائتلاف یا نېشنل سالویشن فرنٹ مشر محمد البرادی د اخوان المسلمین له مشر سعد الکاتتنی سره لیدلې دي. د نېشنل سالویشن فرنٹ یو بل مشر سید البداوی هم په خبرو کې برخه اخیستې ده. تر دې وړاندې د دې ائتلاف له اوس مشر محمد مرسی سره د خبرو تر نه انکار کړی وو. په مصر کې د پاسون د دویم کلیزې په موقع مظاهره شروع شوې وي چې دا کړکیچې وزایګاو. په تونس کې تیره ورځ د واکمن اسلامي ګوند زورګونو پلویانو په پلازمینې کې د حکومت په حق کې مظاهره کړې. دا په هیواد کې د یو سیکولر سیاستوال د وژل کېدو وروستو پیل شوې مظاهره کې د حکومت پلوه کسانو لخوا تر ټولو لویه مظاهره وه. په تونس کې د اسلام پاله واکمن ګوند او مخالف ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالی له فروری شپږمې نېټې چې کینلاخې لاسې اپوزیشن مشر شکری ولید وژل شو وروستو زیات شوي. د دې وژنې وروستو په ټول هیواد کې خونړۍ مظاهرې شوې او مظاهره کوونکو د واکمن النهضه ګوند پر دفتر بریدونه کړي. د دې په جواب کې د واکمن ګوند پلویانو په پلازمینه کې مظاهره کړي. په تونس کې د 2011 کال جنوري میاشت پر پسرلي پاسون وروستو ټاکنو کې النهضه ګوند بری ترلاسه کړی وو. اوروسته خبر دی د رپورټونو تر مخه د روس په مرکزی یورل سیمه کې یو آسماني کاڼي د غورزیدو وروستو په لویه کچا د ژغورنې عملیات پیل شوې دي. د روس د بیړنۍ حالاتو وزارت وای په عملیاتو کې 40 کسانو برخه اخیستې او اکثریت یې سیمه ییز رضاکاران دي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل تاسو موږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه ویش کیلو هرتز سره.
په کوټه کې د تیر مازیګر په 14 کې د وژل شوی شمیر څلور اتیا ته رسیدلی دی. د پیښې شاهدانو ویل پر کیریانی سړک یې ډیر بد حالات ولیدل.
پسند کی وہ مارکیٹ تھی، وہاں مارکیٹ مکمل تباسہ ہوئی تھی.
جب میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا حالت تو وہاں پہ بہت بہت برا حالت تھا.
د کوټه 14 پر ضد شیعه کانفرنس ترڅنګ سیاسي ګوندونو د ویر او کاربندیز اعلان کړی دی. په ځینو قبایلي سیمو کې د ورانو کړل شوی او ښوونځیو بیا ودانول پیل شوی دی. متحده قومي موومنټ یو ځل بیا له وفاقي او صوبایي حکومتونو بیل شوی دی. د شمالي وزیرستان شوی تحصیل اوسیدونکي وایي له روغتیاوي اسانتیاو بې برخې پاتې دي. او په جنوبی وزیرستان کې د سولې پیغام په نوم د لوبو سیالۍ پای ته رسیدلې دي.
نن یې ډېر خواند وکړم چې موږ دا میچنه وکړل.
دنیا ته مشول چې موږ به د شتګرد نه یې.
دا نور رپورټونه پر روان خبري سات کې اوریدای شي له مشال رادیو سره اوسه. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر کیریانی سړک په شوې 14 کې د وژل شوی شمیر څلور اتیا ته رسیدلی دی. په دې پیښه کې له 200 زیات کسان ژوبل شوي هم ول چې بیګا د شپې او تر اوسه پورې په روغتون کې ځنو سا ورکړه. تر دې پیښې وروسته قهرجنو کسانو د امنیتي ادارو پر ضد احتجاجي مظاهره هم وکړه. د پولیسو په وینا په برید کې له 800 تر 1000 کیلو ګرامه پورې چوونکي توکي یا مواد کارول شوي ول. د حملې پړه لشکري جنگوي وسلوالې ډلې منلې ده. نور تفصیل له خدای نور ناصره.
د کوټې په کریانی سړک په علي آباد سیمه کې د سبزیو لیو مارکیټ سره څیرمه یوې درنې 14 ټول شار ولړزاوه. د کوټې د پولیسو د ډي آی جی اپریشن وزیر خان ناصر په خبره په دې 14 کې تر 200 زیات ټپیان شوي دي. د پولیسو په خبره د کریانی سړک په دې 14 کې له 800 بیا تر 1000 کیلوګرام پورې چاودونکو توکي کارول شوی چې بیلګه یې د کوټې په تاریخ کې نه لیدل کیږي. تر پیش وروسته شاوخوا 2 ساعته د پیش ځای ته له امدادي ډلو سره سره نه امنیتي سرتیری او نه هم رسنۍ پریښول شوې. ټول مړي او ژوبل کسان د هزاره قبیلې وګړو په خپل روغتونو ته ورسول. د شپې نه وخته د پولیسو ډي آی جی اپریشن وزیر خان ناصر مشال راډیو ته وویل د کریانی سړک تر دې 14 شاوخوا 3 ساعته وروسته د ملیشات ځواکونو مشر میجر جنرال عبیدالله خان خټک بولان میډیکل روغتون ته راغی چې له راتلو سره سم یې پارېدلو خلکو پر ضد شعارونه ورکړل. د د هزارا ډیموکراټیک ګوند ویاند محمد رضا وکیل چې وایي د پیښې په وخت کې په همدې سیمه کې و. په بولان میډیکل روغتون کې یې له مشال سره په خبرو کې وویل یوه ټپي ماشوم ورته د پیښې د سترګو لیدلی حال ورکړی چې هغه وایي یو موټر له دیوال سره وجنګید او تر هغه وروسته بیا چاودنه وسوه.
یو کشنی چې د خټې ډیر ډکو هغه په خټمټ کې گزار شوی و، د دیوار شاته ولاړو. هغه ویل چې یا رکشو یا گاڑی ځان په دیوار ووهله او د دیوار سره وهل په هغه وخت کې نو دا چاودنه وسو. نو په څنګ کې یو مارکیټ دی، هغه مارکیټ مکمل تباه شوی دی. نو د دې مارکیټ ملبلاندې هم دا کېدی سي چې هلته ډېر جنازې وي، تر اوسه هغه نه ده معلوم.
هلته بیا د جاوید حسین په نامه یو ځوان مشال راډیو ته وویل دی تر پیښې سمدستي وروسته د پیښې ځای ته ورسید. دا چې دې ځوان په سترګو څه ولیدل په دې ټکو کې یې راسره شریک کړل.
جب میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا حالت تو وہاں پہ بہت برا حالت تھا.
کله چې زه هلته ورغلم نو ډیر بد حال وو. هلته واړه واړه ماشومان وژل سوي پراته وو. یوه میرمن ما ولیده چې د شپږو میاشتو ماشوم یې په نس کې وو، هغه هم وژل سوي وو.
شهید کړ دی گیا.
د کریانی سړک د دې چاودنې پر ضد د کوټې یک جهتي کونسل نن د اتوار د ورځې لپاره په کوټه کې د هړتال اعلان کړی. له دې سره د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا په خبرې سوي خبر پاڼه کې هم د دې چاودنې پر ضد هم نن د تورې ورځې د لمانځلو اعلان سوی دی. بلې خواته د ابوبکر صدیق په نامه وطن چې ځان د وسلوالې ډلې لشکرې جنگوي ویان بولي، خبری اژانس ان ان آی ته یې د ټلیفون له لارې د دې برید مسؤلیت منلی او زیاتوي د دوی شاوخوا شل نور ملګري د همورته بریدونو لپاره تیار ناست دي او ډیر ژر به هغه هم په دې ښار کې د اهل تشیع پر ضد ورته بریدونه وکړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د بلوچستان شیعه کانفرنس لخوا په کوټه کې د بیگانه چاودنې په غبرګون د درې ورځو ویر او نن یې په کوټه کې د بشپړ کار بندیز اعلان کړی دی. هزاره ډیموکراټیک او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو هم له دوی سره د یووالي په موخه نن د کار بندیز اعلان ملاتړ کړی دی. د شیعه کانفرنس مشر له وینا سره سم دوی له حکومت غواړي چې په ځانګړو الوتکو کې دی د دوی ژوبل کسان خو روغتونونو او ته درملنې لپاره ورسوي. نور تفصیل د نیاز بوساخیل پر رپورټ کې.
د بلوچستان شیعه کانفرنس مصر داود اغا مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل د کرانی سړک د خونړۍ پیښې په ترڅ کې د دوی له اړخه د ویرو هړتال کولو اعلان سوی دی. د درو ورځو ویر او نن مو په کوټه کې د شټر ډاون هړتال یا کاربندیز اعلان کړی دی. له دې سره مو د صوبې له گورنر غوښتنه کړې چې د پیښې ټپیان کراچۍ ته د وړلو لپاره د C-130 الوتکې انتظام وکړي تر څو د هغو خصوصي او سمه درملنه وسي. د بلوچستان شیعه کانفرنس مصر داود اغا زیاته کړه دوی به نن د یکشنبه په ورځ له سلا مشورو وروسته خپل کړنلاره اعلان کړي. د تیرې جنوري میاشتې د لسمې نیټې د خونړۍ چاودنې قربانیانو سلوشتي نن د یکشنبه په ورځ د لمانځلو تیاری روانې وې چې دغه تازه پیښه هم رامنځته سوه. نو د یادې سلوشتمې لمانځلو په موقع به موږ خپل لای عمل او تګلاره اعلان کړو چې موږ د دغو وژل سوو کسانو خاورو ته سپارل کله کوو او په دغه اړه زموږ له حکومته غوښتنې څه دي. بلې خواته د پښتون ملتپاله پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او هزاره ډیموکراټیک پارټۍ له اړخه هم نن د هړتال کولو اعلان سوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر عثمان کاکړ په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
موږ قومي پارټۍ یو، دا زموږ ښار دی، دا زموږ په ښار هر چا سره بد کېږي. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ هغه د ځان ذمواري ګڼي. نو سبا موږ د استاد اعلان کړی دی په ګډه کوټ ښار کې چې ټول دوکانونه به بند وي، شټر ډاون به وي او دوکاندارانو د ټول ولس د هیله ساتو چې هغه د دې دهشتګردۍ خلاف د حکومت او د ګورنر راج د نایبۍ خلاف په کار خپل دوکانونه بند کړي او د دې ایزار وکړي.
یاد دیوی د شنبه ورځې د کرانی سړک وژنو په خلاف نن په کوټه کې ویرو هړتال تر سره کیږي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
په کوټه کې پر اهل تشیع هزارګانو شاوخوا یو میاشت مخکې هم داسې لویه حمله شوې وه چې پکې شاوخوا سل کسان ووژل شول او تر دې وروسته د هزارګانو د احتجاجي ناستې ختمولو لپاره حکومت د گورنر واکمني عملي کړه. خو پرون مازیګر شوې چاودنې پوښتنې پیدا کړې دي چې د داسې حملو اصلي وجوهات څه دي. همدا پوښتنه د ما مخکې سات کې په امریکا کې لمیشت کارپو ډاکټر محمد تقی کړې ده. هغه په ځواب کې راته وایي
پاکستان کې خو د وخته د پاکستان فوج او کوم سکیورټی ادارې دي غي د سیمې مذهبي قوتونو سره تړون لرلې ده. 47-48 کې د کشمیر جهاد وی, بیا 65 کې بیا کشمیر کې وی, بیا 77 نواله افغانستان کې وی, بیا 83 نواله بیا کشمیر کې. نو دا ګوندونه خو بار بار د پاکستان د فوج په مرسته باندې جنګېدلې دي. دا تعلق خو پخوانی دی, خو دا په یو بیا باندې یو کاست باندې راځي. هغه کاست دا دی چې د دې ګوندونو خو خپل یو فکر دی, او هغه فکر هغې نه د پاکستان د فوج لپاره بدلی نه بل چا لپاره بدلی. هغه فکر دا دی چې کم اسلام دی ګڼي چې صحیح اسلام دی, هغه بس اسلام دی او نور خلک ته نه خارج. نو چې دی پاکستان فوج سره کم بهر ملکونو کې کومک کوي, دا غې په بدل کې دی ته پاکستان کې دننه یو آزادي ملاو شوې ده, خصوصا د ضیاءالحق
شاوخوا یو میاشت مخکې هم دغه سه په علمدار څلور لار باندې دغه سه دوه چاودنې شوې, په هغه کې هم د شاوخوا سل کسان چې اهل تشیع او هزارگان و دا ووجل شول, او تر هغې وروسته د هزارگان ناسته وکړه, دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د گورنر واکمنی دی عملی کړي په دغه صوبه کې. د گورنر واکمنی هم راغله, تر هغې وروسته بیا دغه سه لوی پیښې کېدل څه ګڼې چې آیا دا د گورنر د واکمنۍ ناکامي ده کنا اصل کې مسله په بل ځای کې ده؟
پوره جی, زما په نظر کې مسله په پینډای کې ده, مسله په کوټه کې نه ده. دا مسله چې تر سو جی ایچ کیو د پاکستان د فوج هډ کوارټر نه نه حل شوی, بل چرته حل نشته. نه د دې حل ذوالفقار مقصدی سره دی, نه د دې حل آصف زرداری سره دی. هغه باندې دا تور ضرور لګوم چې په 15 کلونو کې خصوصا زرداری صاحب او پیپل پارټي باندې دا ذمہواری وا خو چې کم از کم آواز پر پورته کړي وي, خو خپل اقتدار ته دوام ورکولو د پاره جی ایچ کیو سره داسې ارینجمنټس کړي دي, بار بار بارګین کړي دي, بار بار ورسره مرسته کړې ده. چې کم وخت کې پکار داوي چې جی ایچ کیو او د پاکستان استخباراتي او فوجي ادارې ایکسپوز شوي وي د دنیا په مخ کې, د پاکستان سیول خلکو ورته یو قسم شیلډ فراهم کړی دی, یو قسم ورته پروټیکشن ورکړی دی. خو مسله د جی ایچ کیو جوړ کړې مسله ده, او د دې حلو مغې سره دی.
او ډاکټر محمد تقی صاحب, په پاکستان کې دغه پیښه خوښه په کوټه کې, د دې نمخ کې د کوټه خلکو ډېر شدید احتجاج کړی وو, او نن هم دغه خلک په ویر دي, نن ویر لمانځي دا خلک. څه ګڼې څه بدلون آثار په نظر راځي چې بدلون به راشي؟ ځکه دا په دې مخ کې ورځو کې کتا ستیا دي, په هنګو کې هم په پټ بازار کې همداسې چاودنه وشوه, زیاتره قربانیان چې وو هغه اهل تشیع.
دې کې زمدار کوم چې اهل تشیع دې کې یوازې نه دي, پېښور ښار کې بشیر بلور, بشیر لالا یو قرباني ورکو. دا ډېر خلک دا خبرې کوي چې دا د ایران او د سعودي جګړه ده او په پاکستان په سیمه کېږي. زه عرض دا کوم چې بشیر بلور خو ایران سره نو ولاړ, اخو خپل خلک لپاره ولاړ, او دا خلک چې کوم د شیعاګانو خلاف جنګیږي په غي باندې بریدونه کوي, هغه خلک دي چې د عوامي نېشنل ګوندې باندې یا پښتونخوا ملي عوامي پارټي باندې هم بریدونه کوي, اټیکس کوي. نو تر څو چې دا د پاکستان سیول عوامو کې یو اتفاق نه دی راغلی, او دا دښمن نه دی ټاکلې چې دښمن دیش څوک چې کوم سټین او درنا او د پرلت ورکول, دا چې تر څو پینډای کې د جی ایچ کیو مخامخ نه دی شوی, زما نه دی خیال چې دې کې به څه خاص بدلون به راځي.
تاسو مشال راډیو ته وګیاست, تاسو د ډاکټر محمد تقی سره زما مرکه واوریده, او په دې مرکه کې تاسو واوریدل چې ډاکټر تقی وایي چې د پاکستان پوز په پاکستان کې د مذهبي لږکیو پر ضد د تاوتریخوالي ذمہوار دی. دا داسې تور دی چې مختلف ادارې نړیوالې او په پاکستان کې دننه شنون کې اکثر وخت د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارې باندې لګوي, خو د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر په بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه,
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو,
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو, او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې له کالونو راهیسې وسلوال خونځي ورانوي. په دې سیمو کې تر وسه د ورانو شویو سکولونو شمیر 400 اتیا ته رسیدلی دی. بلې خواته د چارواکو له وینا سرسم په ځینو سیمو کې یې د ښوونځیو د بیا ودانۍ کارونه هم پیل کړي دي. په پېښور کې د قبایلي چارو د دفتر فاټا سیکټریټ د تعلیمي څانګې ویاند فضل الله وایي دته نه د معلومات چې د بیا رغاونې او بیا ودانۍ کار به څومره موده کې بشپړ شي. نور تفصیل د اسرار العالم مومند په دې رپورټ کې.
که یو خو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا د سکولونو نړولو لړۍ روانه ده، نو بل خو دغه سکولونو په بیا آبادکاري هم لاس پورې کړل شوی دی. په پېښور کې د قبایلي چارو د مرکزي دفتر یا فاټا سیکرټریټ د تعلیمي څانګې ویان فضل الله وایي د مومند، باجوړ او جنوبي وزیرستان په پرامن سیمو کې د سکولونو آبادکاري شروع شوې او تر دې دمه د وسلوالو په ړنګول شوو 4 اتیا سکولونو کې بیا جوړ کړل شوی دی.
د دوباره چې کوم نابات کاری خبره ده، هغه کې مخکې تقریبا 77 سکولونو، اوس چې نو تقریبا 87 سکولونو دوباره هغه آباد کاری شوی ده. زمونږ سره کې کوم زمونږ سالانه کم ترقیاتي پروګرام د اے ڈی پی هغه کې هم موږ چې نو کافی هدا پورې د سکولونو دوباره آباد کاری لپاره یو رقم مختص کړی دی. مونږ ته چې دنه په دې مت کې زمونږ پاک فوج، زمونږ ته کوم بین الاقوامي مالیاتي ادارې دي، هغه د طرف نه هم کومک ملاویږي.
په مومند ایجنسۍ کې تر ټولو زیات څه باندې 114 کلونه د وسلوالو لخوا ړنګول شوي دي. همداراز کله چې مشالې ډو د مومند ایجنسۍ د میا کلی سکول چې له کلونو راهیسې وران پروت وو له یو استاد سید محمد سره خبرې وکړې، نو هغه ویل چې د سیمې خلک ډېر خوشاله دي چې دوی د سکول په ګډون په سیمه کې د نورو 15 ړنګول شوو سکولونو د بیا رغونې کار شروع شوی دی. خو نوموړی وایي د کلونو راهیسې د سلګونو زده کوونکو تعلیمي زده کړې یا خو ودرېدلې دي او یا هم متاثره شوي دي.
نور سکول نم شته چې هغه هم کار فروش شوی دی. کوم میټیریا چې ته پراتو هغه وران شي کنه، هغه له مو ټیکټر او پوکلین راولي هغه صفائی کوي زر زر کنه. ډېر زیات به خوشاله و زمونږ وړو ته، ډېر زیات تکلیف ته موږ په میډل کې حالت سین په غاړه باندې یو کلی اسمان کې نیچه چې کوم دی موږ سبق خو د وړو ته دې سم دې صحیح نه دی چې دا درته زر جوړ شي. نو ژر ته ویم چې د خلکو دعاګانې به والی یخ هوا به لګېدل، نو شیر ته ویم چې اکثر ماشومانان به موږ سره نه جوړم شو، بیا به سکول ته څو ورځو باندې نه راتله. نو شیر ته ویم چې زمونږ نیم په نیمه باندې تعلیم د دې سره متاثر شوی دی، اکثر کسان دا سکول پریښی دی.
په باجوړ جنسه کې شاوخوا 100 سکولونه په چاودیدونکو توکو سره الوزول شوی دي. له یادې سیمې سره تعلق لرونکي غفار توپان وایي اوس د حکومت لخوا په ړنګول شوو سکولونو کار شروع شوی دی چې پرې د سیمې خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړي.
بالکل، دا خو مدتې وشوې تقریبا 3 کاله په باجوړ کې مکمل سکولونه بند وو، خلکو هجرت کړی او دلته سکولونه ورانو. بیا هغه نه پسو دلته خلکو کوم ملکانو هغو ته خپلې حجرې ورکړې، یا داسې ماشومان په ډاګه ناست وو او اوس هم لکه مطلب دا چې ډېر ماشومان په ډاګه ناست وي وګړو کې ناست دي. نو هغه تعلیم هغه داسې ورو ورو روانو، خو لکه داسې نه څنګه چې مخکې وو. نو بالکل، دلته خو دلته حکومت پاکستان چې کوم دی د سکولونو کار به شروع کېدو والا دی، پیسې ولې مختص کړي دي. تقریبا داسې ابرو زما په اخبار کې کتلي تقریبا چې 50-60 سکولونو دپاره پیسې راغلي دي. شپږ اداره سکولونه دي زمونږ فلاردو تحصیل د ریاستو تقریبا نیم سکولونه دي اداره سکولونه دي.
له جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي لیکوال او کارپو احسان دوړ وایي که څه هم په وزیرستان کې سکولونه شته، خو د بدمنۍ له وجې بند پراته دي چې له وجې د څه باندې 40,000 زده کوونکو تعلیمي زده کړې متاثره شوي دي.
په جنوبي وزیرستان کې چې دي په څو علاقو کې په سکولونو باندې کار شروع شوی دی. راغوي کې یو کریډیټ کالج جوړ شوی دی، ورسره ورسره داسې د یوې شمېرې مطابق یو 55 سکولونه چې دي دغه د نوي سر نه جوړ کړي شوي دي. خو صرف دومره درته ووایم چې د جنوبي وزیرستان چې کوم سرکاري اعدادو شمار دي هغه مطابق 40,000 بچي او بچي چې دي دا چې کوم دي دا د تعلیم نه محروم شوي دي چې د اپریشن په نتیجه کې.
سندور جتوي که څه هم د پاکستان د حکومت لخوا د جنوبي وزیرستان په ګډون په ځنو نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا د ړنګول شو سکولونو په بیا رغونه کار شروع شوی دی. خو د نوموړي په خبره تر څو چې حکومت په قبایلي سیمو کې امن نوي راوستي او په تعلیمي ادارو کې یې د زده کوونکو او ښوونکو ژوند نوي خوندي کړي، نو تر هغې تعلیمي عمل په سمه توګه پر مخ نشي تللی.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم د مشال رډو خبرونه رانه تیر شو
نو دی که د خپکی دوس خبره ده وسی واور کنه
عجبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لری نو ولیکټ مشال رډیو ډاٹ کام دا د مشال رډیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رډیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رډیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیرې مو اوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رډیو خبرونه واوري
او ورشه
تازه دا انټرنیټ ترڅنګ د مهال زموږ غاک په منځنۍ صفه شپک سوې یو ویش کلو هرتز سوري په فیسبوک او ټوئیټر باندې هم زموږ ملګری کېدای شي او هلته هم وخت تر وخت تازه خبرونه رپورټونه او ونې خبرونه تر لاسه کولای شي د واکمن پیپلز ګوند اتحادي متحده قومي موومېنټ ګوند د پاکستان له فدرالي او وفاقي او صوبایي حکومتونو د وټلو اعلان کړی دی د ګوند مشران وايي په دې ورستیو کې د حکومت ځنو پریکړو لکبل مجبور شول چې دا ګام واخلي دا لومړی ځل نه دی چې ام کیو ام له حکومت ابیل شوی دی په تیرو کالونو کې هم په بیا بیا ام کیو ام په پارلمان کې د اپوزیشن پر څوکۍ د ناستې پریکړه کړې ده او بیا حکومت سره یو ځای شوی دی نور تفصیل له کراچۍ ظفر کریمی راکوي
د متحده قومي موومېنټ مشر چارواکي ډاکټر فاروق ستار د خالی پورز په کراچۍ کې د دغه ګوند مشرانو د غونډې وروسته خبري اعلانو ته وویل د ام کیو ام د پاکستان او لندن په غونډو کې پریکړه شوې چې یاد ګوند له مرکزی او صوبایي حکومتونو څخه بیلیږي او د اپوزیشن په چوکیو کېني
پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا اتحاد ختم کرنے اور صوبائی و وفاقی حکومت سے علیحدہ ہونے اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا
ڈاکٹر فاروق ستار وائی دوی پغنڈ کی پریکڑا کڑے چې د واکمن پیپلز ګوند سره خپل اتحاد نور ختم کړي او له مرکزی او صوبایي حکومتونو څخه د دوی ګوند ووزی فاروق ستار زیاته کړه حکومت تر اوسه په سند صوبه کې بلدیتي نظام پر ځای نه کړو او د دې ترڅنګ اوسنی حکومت په دې وروستیو کې د لیاري امن کمیټې د ځینې مشرانو په ضد د جوړو شو مقدمو د ختمولو اعلان کړی دی نو ځکه ام کیو ام ګوند ته نور په واکمن اتحاد کې پاتې کېدل ممکن نه دي ام کیو ام ګوند پاکستان په قومي اسمبلی کې د 25 چوکیو په لرلو سره د پارلمان له لویو ګوندونو څخه شمیرل کیږي د دې ترڅنګ یاد ګوند په سند صوبه کې دویم لوی ګوند او د کراچۍ تر ټولو ستر او ځواکمن ګوند بلل کیږي دغه ګوند په سند اسمبلی کې 250 چوکۍ لري یاد ګوند په مرکز او سند صوبه کې د یو درجن څخه زیات مرکزی او صوبایي وزارتونه او د سند صوبې گورنرشپ په واک کې لري تر اوسه د دغه ګوند د کوم وزیر او یا هم د گورنر لخوا استعفی مخې ته نه دی راغلی بلې خوا ته د واکمن پیپلز ګوند چارواکي وایي د ام کیو ام د پخلا کېدو هڅې کوي د سند صوبې اعلی وزیر سید قیم علی شاه په دې اړه وایي ام کیو ام چې کوم اعلان کړی دی دا د جمهوری عمل برخه ده هر جمهوری ګوند په خپلو فیصلو کولو کې خپلواک وي مونږ کوشش کوو چې ام کیو ام له اتحاد څخه وتلو ته پرې نږدو او د هغوی ګیلې معنی لرې کړو ام کیو ام ګوند د تیرو څکم 15 کلونو راهسې په مرکز او سند صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند اتحادي دی په دې موده کې یاد ګوند څو ځله له حکومته د بیلېدو اعلانونه کړي او بیا بیرته حکومت ته راغلی دی ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې تاسو مشال راډیو ته وګیا سموګه په منځنۍ صفه شپږ سوې وشکلو هرتز سوري تاسو موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې لموږ سره په فیسبوک باندې زموږ پاڼه خوخه کړئ او هلته له تازه خبرونو وخت تر وخت خبر شئ. په ټویټر باندې هم موږ تعقیبولای شئ. وخت شوه د مهال په پیښور کې 12:30 بجې د غرمې او په کابل کې 12 بجې. ورزو ګلایاست د دې مهال د خبری لنډیز لپاره.
د بلوچستان په کوټه خار کې تیرې ورځې بمی چاودنې کې د املوش میرا څلور اتیو ته رسیدلې ده. د چاودنې پر ضد شیا، هزاره او پښتون ملت پالې ګوندونو د کاربندیز اعلان کړی دی. پولیس وایي زیاتره قربانیان پکې شیا مسلک هزاره ګاندي. لشکر جنگوي ډلې د دې پیښې ذمہواري پر غاړه اخستې. د فلسطیني ادارې ولسمشر محمود عباس د پاکستان په درې ورځني رسمي سفر پرون اسلام آباد ته رسیدلې دي. نوموړي ته د دورې بلنه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ورکړې وه او په درناوي کې به نن په ایوان صدر کې غونډه کیږي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت په بادغیس ولایت کې د حکومت د مخالفو وړو ډلو موجودیت منلې دي. خدای رد کړي چې ګونی په دې ولایت کې زیات شمېر پاکستانیان طالبان روزي. د رپورټونو تر مخه د شام په شمال کې تیر ورځ د حکومت او د یاغیانو ترمنځ سخته جګړه شوه. په مصر کې د سیاسي مشرانو د روان کړکیچ ختمولو په اړه په شخصي ډول خبرې تری کړې دي. سیاستوالان وایي د ملي نجات ائتلاف یا نیشنل سالویشن فرنٹ مشر محمد البرادی د اخوان المسلمین له مشر سعد القاتدنی سره لیدلې دي. په تونس کې تیر ورځ د واکمن اسلامي ګوند زورګونو پلویانو په پلازمینه کې د حکومت په حق کې مظاهره کړې. دا په هیواد کې د یو سیکولر سیاستوال د وژل کېدو وروسته پیل شوې مظاهرو کې د حکومت پلوه کسانو لخوا تر ټولو لویه مظاهره وه. او د رپورټونو تر مخه د روس په مرکزي یورال سیمه کې د یو آسماني کاڼي د غورځېدو وروسته په لویه کچه ژغورنې عملیات پیل شوې دي. د روس د بیړني حالات وزارت وایي په عملیاتو کې 6000 کسانو برخه اخستې چې اکثریت یې سیمه ییز رضاکاران دي.
خبری لنډیز مولا مشال رادیو اوریدل ویاند وو ګولیاز او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې لورسپانو ادارې راخستې دي او مهم برخې درته په پښتو ژباړلې دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې دا ډېره د افسوس او اندېښنې خبره ده چې پیښور کې د ترهګرې لیرې متعلقه چارواکو خپل ځانونه بچ کړي دي او پټ ګرځي. دغه رنګ د ترهګرې پیښو کې یو شمېر کاروباري او نور مخورس خلک وجل شوي او بعضې پکړه کولو مجبور شوي دي. ادارې وایي داسې حالاتو کې چې اعلی او متعلقه چارواکي د خپل سر په فکر کې دي، ولس به د چا سترګو ته ګوري. خبرداوي چې د کلو او ښارونو په سر امن کمیټې جوړې کړي شي، ځکه چې د ترهګرې او فرقبازې اور په تیزې سره نور علاقو ته هم خوریږي. اداري وایي چې اوس وخت راغلی دی چې د هرې تپې ډلې یا فرقې خلک امن راوستو کې خپل کردار ترسره کړي، ځکه چې کنن دا اور هغوی ته نه دی رسیدلې. نگران نه ده چې سبا به دوی هم په دغه اور کې سوځي. او داسې حالاتو کې عالمانو او دینی مشرانو لا په خصوصي توګه مخکې راتلل پکار دي چې دوی د خپلې فرقې په خلکو کې مینه او ورورولي پیدا کړي او د کرکې او نفرت اور مړ کړي. د غرنګ اکسپرس ورسپانه خپل اداریا په پاک ایران ګیس پایپ لاین منسوبې لیکي او وایي چې د مغربي طاقتونو او امریکې د دباو باوجود پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین منصوبه باندې د کار شروع کولو پریکړه کړې ده. کومه چې یو ښه خبره ده، ځکه چې نړیوالو تعلقاتو کې پکار ده چې زیاته پاملرنه ملکی ګټو ته وکړي شي. اداریه وایي چې لا تر دې د ماده ګیس د نرخ ټاکنه نه ده شوې او پاکستان وایي چې باید دا نرخ د جی ایس پی ای یا د پاکستان ایران ترمنځ د ګیس نرخ ته پاره شوې لغزنامې مطابق وکړي شي، چې ورسره به هم په دغه نرخ پاکستان کولی شي د ترکمنستان نه هم ګیس واخلي او دغه رنګ به پاکستان ته د منصوبې وخت تیرېدو سره د یو نیم ارب ډالرو بچت کیږي. اداري اخره کې لیکي چې د دې منصوبې نه بعد دسمبر 2014 پورې ګیس راتلل شروع شي او د دې نرخ کې بعد نړیوالو منډو مطابق کمی بشي هم کیږي، خو بیا به هم پاکستان ته د نورو ملکونو په نسبت ارزان ګیس ترلاسه کیږي. هیله ده چې دواړو ملکونو بعد د ګیس د نرخ معاملات په خشان حل کړي.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي سترې محکمې یا سپریم کورټ د انتخاباتو پر وخت له هیواد بهر میشتو د پاکستانیانو د رای ورکونې حقونو خوندي ساتلو لپاره یو لړ وړاندیزونه خپاره کړې دي. بل پلو ته برطانوي مجله اکونومیست په ایران کې د افغان کډوالو د وضع په اړه لیکنې کې لیکي چې ایران د اقتصادي او مالی ستونزو له کبله اوس قانوني او ناقانونه دواړه ډول کډوال هڅوي چې خپل هیواد ته ستانه شي. د دواړو لیکنو مهمه برخه له انیسه اجمل اورو.
ډان رسپانا په خپل اداریا کې لیکي د پاکستان سپریم کورټ وړاندیزونه جاری کړي چې دا یقیني کړل شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د بهر ملکی پاکستانیانو د وټ ورکولو حقونه محفوظ دي. رسپانا لیکي د وړاندیزونو کې ویلي شوی چې د پاکستان د الیکشن کمیشن او د داخله وزارت د وزیرانو ترمنځ د په فوري توګه غونډه وکړل شي چې د بهر ملکی پاکستانیانو لپاره یو لایحه جوړ کړل شي او د پاکستان سفارتخانه په پولینګ سټیشنو کې بدل کړل شي او په دې لړ کې نادرا ته ویل شي چې بهر ملکی پاکستانیانو د دې شناختی کارډونو ورکولو عمل تیز کړل شي. رسپانه لیکي دا ټول ارس سم دي خو عدالت په خپل د دې نوټیس اغسته او سیډونکو اندېښمن دي چې دا کار به ډیر ګران وي او دا به آی وخت پیل شي کله چې نادرا دا معلومه کړي چې څوک د وټ اچولو جوګه دي او د دې وروسته به د هلکو معلومات کیږي. د وټ اچولو لپاره به سیستم جوړول کیږي، عمله به ټاکل کیږي او د وټونو د کاغذاتو شتون به یقیني کړل کیږي. رسپانه لیکي د دې غټ بیوروکراتیکي عمل لپاره به ډیر زیات یعنی په ارباو فند پکار وي. ډان لیکي راتلونکي انتخابات ډیر مهم دي خو داسې نوي انتظامات نه دي کول پکار چې لوجې دغه انتخابات وزنول شي. بلخوا اکانومیست مجله لیکي په 1909 کال کې د شوروي اتحاد د یرغل پر وخت په سلګونه افغانان ایران ته کډه شول چې دا په خپل ذات کې یو دردیدونکي وصیت وو. تر یوې لسیزې پورې دوی ته د ایران حکومت هیڅ پام نه کاوه، د احترام وړ کارونه به ورته نه ورکړل کېدل او اکثره په مطبوعاتو کې به د مجرمانو او د نشې توکو د کاروباریانو په توګه معرفي کېدل. مچل لیکي د 1909 په لسیزه کې د اکبر هاشمی رفسنجانی د صدارت په وخت کې د بیا ودانې په موده کې حکومت هڅه کوله چې د کار شرایط آسان کړي. دا وخت زیاتره افغانان د بیا ودانې په کارونو کې بوخت شول خو د احمدی نژاد په وخت کې دوی ته هر څه ډیر ګران کړل شو. مچل لیکي په داسې حال کې چې د بهر هیوادونو د بندیزونو له امله د ایران اقتصاد کمزوري شوی، د ایران حکومت اوس قانوني او غیر قانوني دواړو کډوال خپل کورونو ته د بیرته تللو لپاره هڅوي. مجلې لیکي د بهرنیو کډوالو ادارې په کارخانو کې ناڅاپه چاپې وهل زیاتې کړې دي چې که په دغه کارخانو کې بغیر د دستاویزاتو کارکوونکي کار کوي نو بندې پکړل شي. د غیر قانوني کډوالو ماشومان د قانون لمخې اجازه نه لري چې زده کړې وکړي او روغتیاوي خدمات ورته برابر کړل شي. مجلې لیکي حامد چې د 3 کالونه دي او په قانوني توګه د یوې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې په ایران کې اوسېږي، وایي ایرانیان له دوی سره ډېر بد سلوک کوي. حامد وای ورته د ایرانیانو لخوا اس ګټه نه درسیدلې او له دوی سره نه موبایل شته او نه گاڑی، او د ایران حکومت هر کال د دوی لپاره کاغذي کاروایی نور هم سخته او ګرانه جوړوي. حامد د غیر قانوني کډوالو پاړه ویلي چې هر څه په پیسو کیږي. پولیس د دوی د کورونو تالاشي اخلي، د دوی شتمنۍ اخلي او بیا دوی جلا وطن کوي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د امریکا استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای مشري لپاره نومول شوی جان برینن د بی پیلوټه الوتکو حمله پاړه د پښتنو په جواب کې ویلي ک امریکایي حکومت په دې بریدونو کې د ولسی وګړو د وژنې شمیر په ډاګه کړي نو د امریکا ولسی اقامي سلامتیا ته هیڅ تاوان نه رسیږي. په مقاله کې د نیو امریکا فاونډیشن د څېړنې په حواله ویل شوی چې په تیرو شاوخوا 9 کې د ډرون الوتکو په حملو کې شاوخوا 300 ملکی وګړي وژل شوی دي. د دې لیکنې مهمه برخه له فرخوندې وزیر اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د سی آی ای لپاره نومول شوی مشر جان برینن د تیر جمعې په ورځ د امریکایي ډرون بریدونو په اړه ویلي، باید په ډرون بریدونو کې د ولسی خلکو د وژنې شمیره په ډاګه کړل شي. تیره اونۍ د ډیموکرات او ریپبلیکنس ګوندونو د سینټ د استخباراتي کمیټې غړو د جان برینن نه د هغه د ټاکلو پر وخت د ډرون بریدونو په اړه یو شمیر پوښتنې وکړې او په پاکستان، افغانستان او یمن کې د ترهګرو خلاف د ډرون بریدونو په استعمال بحث هم وشو. رویټرز لیکي د ولسمشر اوباما په واک کې دراته ګرستو په ډرون بریدونو کې زیاتوالی شوه. په دې ورستیو کې په یمن کې د یو امریکایي ملا او د هغه د زوی پر وژنه یو شمیر نیوکې هم مخې ته راغلي چې د القاعده شبکې سره تړاو لرلو په تور په نښه شول. رویټرز لیکي د امریکا حکومت په ډرون بریدونو کې د ولسی خلکو د وژنې شمیره نه ده په ډاګه کړې خو کوشش یې کړی دغه شمیره لږ تر لږه یاد کړي، خو ځینې نورې ادارې وایي په ډرون حملو کې کې په سلګونه ولسی خلک وژل شوي دي. د امریکایي سینټ د استخباراتي کمیټې مشر ډان فینسټین د سوال په لیکلي ځواب کې برینن وای د یقین لري چې په امریکایي ډرون حملو کې د ولسی خلکو د وژنې د شمیرې پر ډاګه کولو سره به د امریکا ګټو او قومي سلامتیا ته هیڅ زیان ونه رسیږي. جان برینن په خپل یو ځواب کې دا هم لیکلي دي په ډیرو کمو پیښو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې ده او باید په دې اړه د متاثره کورنو سره غمرازي او مالی مرستې وکړل شي. په ډرون بریدونو اکثره د امریکا، پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات هم په څو څو وارې د کړکېچ سره مخامخ شوي دي. د نیو امریکن فاونډیشن په نوم یوه اداره وایي په پاکستان کې د 2004 کال نه تر 2014 کال پورې په ډرون حملو کې د 2016 نه تر 2015 پورې ولسی کسان وژل شوي دي. د یو سوال په ځواب کې چې آیا ډرون حملې په امریکا کې هم ترسره کېدای شي او کنه، جان برینن وایي د موجوده حکومت انتظامی داسې هیڅ اراده نشته چې په امریکا کې دننه ډرون حملې ترسره کړي، خو د القاعده خلاف په هر ځای کې د پوځ استعمال کولی شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې مونږه
تدقیق کوي. د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په هیواد کې د ګوست سکولز یا ویرانو ښوونځیو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي سپریم کورټ له حکومت پوښتنه کړې چې ښوونځي ولې ویران پراته دي. د رپورټونو تر مخې په داسې سکولونو کې نه استاد شته نه زده کوونکي، بلکې پکې څاروي ساتل کیږي. په ځینو داسې ښوونځیو کې امنیتي سرتیري پراته وي. د مقالې مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
په پاکستان کې د ویران سکولونو زړه ستونزه یو وار بیا راپورته کړل شوې. ګوست سکولز یا ویران سکولونه هغه دي چېرته چې زده کوونکي او ښوونکي نه وي او نه هم پکې ښوونه کیږي او سکولونه د نورو مقصدونو لپاره کارول کیږي. په اداره کې راغلي دي څومره د بدمرغۍ خبره ده چې لکلونو راهیسې د ویرانو سکولونو په اړه خبرې کیږي او په اړه یې څو وارې د تحقیقاتو حکم ورکړل شوی، خو بیا هم د ستونزه شتون لري. د پاکستان په سپریم کورټ کې هم د یو داسې سکول په اړه د کیس اوریدنه وشوه. دا سکول په ګوجرانواله کې دی چېرته چې جینکۍ زده کوونکي په زوره له سکوله ویستل شوي او پر دې مجبور کړل شوي چې له یو قبرستان سره نږدې خپل د درس او تدریس سلسله جاري وساتي. سپریم کورټ د ګوست سکولز یا ویرانو سکولونو په اړه د عدالتي تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې په دې سکولونو کې د زده کړې عمل بحال کړی شي. په سپریم کورټ کې د اوریدنې پر وخت د یوې غیر سرکاري ادارې نماینده په سند صوبه کې د ویرانو سکولونو د بدحالې په اړه یو خطرناک تصویر وړاندې کړو. عدالت ته وویل شو چې په ګوټکی کې یو های سکول دی چېرته چې یوازې دوه استادان دي او هغوی هم په ټول کال کې دوه وارې سکول ته تللي دي او دا سکول یوازې په کاغذونو کې موجود دی. په اداره کې راغلي دي یوازې دا نه بلکې په سند صوبه کې داسې ډېر سکولونه دي چې د درس او تدریس عمل پکې نشته او د نورو کارونو لپاره کارول کیږي. سپریم کورټ له حکومت پوښتنه کړې چې ولې سرکاري سکولونه د دغه قسمه بدحالۍ سره مخ شوي. د رپورټونو له مخې په یو شمېر سکولونو کې څاروي ساتل کیږي او ځینو کې بیا رینجرز یا نور د امنیتي ادارو سرتیري ډېر دي. په اداره کې راغلي دي د دغه قسمه حالاتو له کبله ماشومان یا خو له تعلیمه بې برخې کیږي او یا هم دیني مدرسو ته ځي. ولې دا ستونزه ډېره جدي ده او باید چې حل کړی شي. د ویرانو سکولونو سربیره فعال سکولونه هم یو شمیر مسلې لري، لکه د مثال په توګه په سکولونو کې استادان غیر حاضر وي او د خلکو مالی حالت هم خراب دی، نو نشي کولای چې په خپلو بچو سبق ووایي. د ادارې په اخره کې راغلي دي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د هیواد په هر یو ضلع کې د عدالتونو ججان د دا قسمه تعلیمي ستونزو په اړه معلومات راټول کړي او بیا د هغې په رڼا کې تجویزونه وړاندې کړل شي چې دا رنګ بیا تعلیمي نظام په پټلۍ شي.
په دې رپورټ کې خو تاسو واورېدل چې ځینې ښوونځي موجود دي چې استادان پکې نشته، زده کوونکي نه ورځي، هلته څاروي ساتل کیږي. اوس د نوښار د زاخیلو کډوالو په کیمپ کې میشت افغانان بیا وایي چې دوی ښوونځی نه لري او همدا لامل دی چې بچي له زده کړو بې برخې پاتې کیږي. دوی د 2010 زیږیز کال سیلاونو
د ماشومانو سکول لاهو کړ او تر هغه وروسته بل سکول نه دی جوړ کړل شوی. دوی له اړوند ادارو او چارواکو د خونځي بیا ودانۍ غوښتنه کوي، خو حکومتي چارواکي وایي چې دا کیمپ دوی تړلې دی او کډوالو ته ویلي چې بل ځای لاړ شي. د دې موضوع په اړه پوره تفصیل له اسرار اتلا اورو.
د نوخار ضلع په داخل افغان کډوال کیمپ کې میشته کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان بې تعلیم لویږي، په داسې حال کې چې په تیرو سیلابونو کې دغلته جوړ مکتب روان شوی دی او دوی وس نه لري چې په لرې ځایونو کې خپل ماشومان سبق ته کښینوي. د یاد کیمپ اوسیدونکي افغان کډوال په خپل دغه مشکل د مشال ریډیو سره خبرې کوي، چې یو پکې هم سید حبیب دی.
په دې کیمپ کې بېخي سکول نشته، تعلقام زه 300 روپۍ باندې شاګردان اخلي، چا وته کې هغه کې چا وایي په سکول کې 15 ماشومان 15 او 2000 روپۍ کېږي، هغه 2000 روپۍ د کور وس نه کېږي.
د یاد کیمپ یو تن اوسیدونکی وایي چې دوی د کرایې په کورونو کې ژوند کوي او تیرو سیلابونو کې د ماشومانو مکتب روان شوی، ولې تر اوسه یې چا هم تپوس نه دی کړی.
مشکلات دسې ماشومان ټول بې تعلیم لوی، ځکه سکولستانه کمشنری سکول هغه وران سو، دغه سیلاب نه مخکې وو، سیلاب سره بیا وران سو، تر اوسه پورې چا تپوس نه کړ.
د نوخار ضلع د زاخیل کیمپ د اوسیدونکو د دغه تعلیمي مشکل په اړه چې مسوخ د کډوالو لپاره په تعلیمي برخه کې د کارکونکو ادارې بی فیر یو ذمہوار چارواکي امین خان سره خبرې وکړې. نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د دغه کیمپ قانوني حیثیت ختم کړی شوی دی، ځکه نو دغلته نه مکتبونه او نورې اسانې نورو کیمپونو ته ورکړی شوی دی. دوی زیاته کړه په داسې حال کې چې د یاد کیمپ څخه قانوني حیثیت نه دی پاتې او د تیرو سیلابونو وروسته د یاد کیمپ اوسیدونکو ته ویل شوي چې د دغلته نه دی نورو کیمپونو ته لاړ شي، ځکه چې نه خو دغلته د زده کړې او نه د صحت کومه اسانی شته، ولې بیا هم په داخل کیمپ کې دا وخت یو شمیر کورنۍ ژوند کوي او غواړي چې دولت او اړوند ادارې دي دوی ته د تعلیم اسانۍ ورکړي. اسرار تل مشال ریډیو پېښور.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور.
د قبایلی سیمې خیبر د لوړګي اوسیدونکو وایي اوبنه لري او د ورته ورزنې ژوند لستونزو ډک کړي دي. د دوی په خبره خلک په لوړه بای اوبه اخلي او خځې او ماشومان لرو لرو ځایونو په سرونو اوبه راوړي چې په کورونو کې وکاروي. دوی له حکومت د اوبو د بندوبست غوښتنه کوي. آیا حکومتي چارواکي د ولست د ستونزې هواري لپاره څه کوي او کڅنګه؟ ځواب یې د مشال راډیو خبریال په دې رپورت کې ورو.
د خیبر جنسی د لنډی کوتل سیمی اوسیدونکي وای چې دلته د اوبو د نشټوالي لامل د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې خځې او ماشومان د لری لری ځایونو نه په خپل سرونو باندې اوبه راوړي او زیاتره خلک یې د شخصي ټینکرونو په بیا اوبه اخلي. د اوبو د ستونزې په حق لباندې د لنډی کوتل سیمی اوسیدونکي اختر علي مشال ریډیو ته وای
په میرداد خیلو علاقه کې خو اوبو ډېر سخت تکلیف وای، چې کومه زنانه یې هغه په سرو باندې راوړي او بل ماشومان چې سکول نه راشي په گاډو کې بیا اوبه راوړي. نو موږ حکومت نه دا مطالبه ده چې په لنډی کوتل کې دا ټویلونه ووایي کوي ده ووایي او ورسره ورسره دا غټ ټویلونه چې دا ده ووایي چې د اوبو مسله حل شي.
او په لنډی کوتل بازار کې یو دکاندار آئین خان وای چې دوی د شخصي ټینکرونه په بیا اوبه اخلي او باید چارواکي ورته د اوبو بندوبست وکړي.
او دلته اوبه چې دي کنه مونږه ټینکو نه اخلو، سیول ټینکی راځي او عام بازار کې بیلرې لګېدلي او 100 روپۍ بیلر دی او په 10 روپۍ هر دکاندار ځان له کولر ډکې دی اوبه. روزانه خلک دا نه برداشت کوي، خو څه کله خلک خپل ځان سره اوبه راوړي، کله نه لیا خوړونو چینو نه روزانه ټینکی نه نشو اخیستی. مونږ خپل ځان سره کله کولر کلی ته وي سکلی نه را ډکړو. مونږ مطالبه د حکومت او د علاقې مشران نه دا ده چې مونږ ته اوبه بندوبست وشي.
او د یادې سیمې یو مشر محمد رفیق د اوبو د مشکل په اړه وایي
پاکستان جوړ شو اوبه او بجلی یاد او نه اوبه راغلی او نه بجلی راغله. روپۍ به لر دی بازار کې او داسې کلیسته چې ټینکی ثابت اخلي کنه ټینکی 4000
د خیبر جنسی د لنډ کوتل سیمې د خلکو د اوبو د غستونځو مشکله په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر سیمې د ترقیاتی کارونو ذمہوار ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطاو رحمان او رگزی توڑان دکړه. نو دوی وویل
زه دا خبره بالکل منم چې په لنډ کوتل تحصیل کې مخصوص خصوصي تور باندې د اوبو سکلو بوټي تکلیف ته موږ ته دې خبره احساس ته او دې لپاره موږ په لنډ کوتل کې مختلف سکیمونه د اوبو سکلو شروع کړي دي. بعض ځینو کې بجلی مسئلہ ای لکه بجلی نه ای نو که مشین ای نو څنګه به چلے نو هغه لپاره موږ د سولر انرژي په ذریعہ باندې څه کم ټیبل لګي هغه باندې موږ کار شروع کړی دی ان شاء الله تعالی او نور هم ان شاء الله ورسره ورسره لګیا یو مختلف لکه دې ځلې دې ډیپی کې موږ هغه شته څه لوکیشن شته دې لپاره څه موږ په سولر باندې کار وکړو چې دا کوم اوبه په سولر په ذریعہ سره سولر انرجی په ذریعہ سره راوځي نو او باندې موږ کار وکړو چې د خلکو دا غټه مسله څه کم دی کافی ده پرې اواره کړو.
د خیبر جنسی د لنډ کوتل سیمې اوسیدونکي وایي چې باید چارواکي دې سیمې ته پام وکړي او دلته د اوبو د غستونځو هواره کړي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي د جلال آباد ښار په درملتونونو کې نامسلکي کسان د درملو په پلورلو ګمارل شوي دي چې له امله یې ګڼې روغتیایي ستونزې پیدا شوي دي. هلته روغتیایي چارواکي وایي په پام کې لري چې د ننګرهار ټولو درملتونونو لپاره مسلکي فارماسیستان وروزي. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکي د جلال آباد ښار له درملتونونو څخه شکایت کوي. دوی وایي چې په درملتونونو کې غیر مسلکي کسان د فارماسیستانو په توګه په کار ګمارل شوي چې له امله یې خلکو ته ګڼې روغتیایي ستونزې رامنځته شوې دي. په همدې اړه څو تنو خپلې اندېښنې له مشال راډیو سره صدارنګه شریکې کړې.
کوم نواب خان لکه دوکاندار په صفت باندې ناست دی او بس د خپل مسلکي سړی نه دی فارماسیست نه دی او په نسخه کې یو شی لیکل شوی دی ورته بل شی ورته دا شی نشته دی قلم په بله دوا درکړي دی نه به ښه کمپ
انسان د مرگ سبب وګرځي په دې خاطر باندې پکار چې باید یو مسلکي او په کار پوه او تجربه دار انسان باید دلته په دواخانه کې نو کار وکړي. ستامت دا پکار چې دا خلک باید وروزي ټریننګ ورکړي ورته بیا به لاغې یو سند پر پرسنټ باندې په دواخانه کې کېني دا چار سړی راشي په دواخانه کې نو دوا ورکړي خاریان ته ډېر مشکلات پیدا کوي.
یو شمېر درملتون لرونکي هم دا مني چې په ځینو درملتونونو کې غیر مسلکي کسان شتون لري او وایي چې دولت یې باید مخه ونیسي.
مانو مالی محمد دی د پخري دواخانه والا
څنګه عامه روغتیا خپل یو د بررسۍ شوبه لري کېدای شي هغه دا کار بررسي کړي او د بررسۍ د شوبې په اساس باندې هغه ته معلومات شوي چې یو تعداد خلک غیر مسلکي دي. دا درې خاصیت لري دوا په خپل هم دوا ده دوا په خپل هم زهر دي او دوا په خپل هم خوړ.
د خلکو د شکایتونو په وړاندې مو د ننګرهار د عامې روغتیا په ریاست کې د سارنی عامر ډاکټر ذاکر الله حضرتی او پخت هغه په جواب کې وویل
یو کلن کورسونه دا د طالبانو په وخت کې د خلکو ته جوړ شوی زمونږ سر کومې چې دوا خانوس خو شول د کمیسون په واسطه صلاح او د سکه ساده چې د ننګرهار د سیلو مو د سټیټس خبر شو د کلن زګړ کې دا خلک مستحق چې د فنی مسول په صفه په دوا خانو کې کار وکړي. مونږ غواړو چې د یو کلن په سټانډرډ شکل یعنی د افغانستان د قانون مطابق خوانی رژیم کې یو کلن زده کړی کړی دی. مونږ غواړو چې دغه یو کلن زده کړی دغه خلک چې دی سټانډرډ ته برابر کو دوه کلن زده کړو کې د واساس په صفت مخ تمارفي شي.
یاد دی چې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي له روغتیایي ستونزو څخه سر ټکوي. باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد.
د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان شوه تحصیل اوسیدونکي وایي دوی روغتیاوي اسانتیاوي نه لري. دوی په خبره له شاوخوا ټولو صحي سهولیاتو بې برخې دي. له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د شوه اوسیدونکي وویل په سیمه کې د صحت مرکزونه خوشته خو ډاکتران پکې نشته او نه هم درمل لري. په دې سیمه کې د صحت مرکز په یو ګودام بدل کړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د خپل خبریال پر رپورت کې.
د شمالي وزیرستان لره پرتا سیمه تحصیل شوه کې آباد یو شمیر سیمو خلک وایي د صحت بنیادی سهولتونو څخه محروم دي او د غلطه چې کم د صحت بنیادی مرکزونه دي نه پکې دوایانې او نه ډاکټران وي او دوی مجبور وي چې خپل ناروغان بنو یا پیښور ته ورسوي چې د لارو مشکلاتو په وجه د لا هم نورو ستونزو سره مخ وي. د شوه ټنډي کلی اوسیدون کې نوردالی خان وایي د صحت مرکزونو ودانۍ شته خو پکې ډاکټر یا ډاکټر انشته
دلته سپټالینه دي
مشکل تا بانی پشاور تا درمی ڈر جو تکلیفی ویلے چوک دے پشاور دے ٹل دے بانی مخانے وینے غریبات وی او دل کے ہسپتال نہ کنا ڈاکٹر رونستا نہ ڈاکٹر رستا کا خدا خوش ائی خوش ہسپتال نہ یشتی کہ پرائیویٹ پکلی کے مش دل اسم دے وتم روٹ پا گوڑا خال کے دکھائی نہ جڑ دی ڈاکٹر نے جن نہ تا جڑ کڑی دی رات بھی مرون وری پنز دے
اصغر علی خان وائی پروختون کے ہی سہولتوں نہ نشتا او دا معمولی ناروغی دا پارا هم بل زایتا مجبور اوی چه ناروغان یوسی
که می شو اسپتال لیه پخ که یا دکتر شنی تقریبا دوی گنت دری گنتی ریپتی که کون و باکه ندی اکسیر سیستم شا ندی لیبرتری سیستم شا و نه لیدی دکتر شتا چه تا می جو لکزنا دلیوری کس بیمورین وی آغا نشی می جو رلی در دست دلیوری کس نی چه آغا می جو لکبانی تا نورسی پلیار که لکا بلوچی سر آغا وفاد شی زنانا و دو جنا می جو در تکلیف ته
دا یادیسی می یو بلو سیدون که نور محمد دا غلطا دا صحت سہولتونو پاڑا مشال ریڈیو توائی
ہمیش چھ معاملی بھی مروی دا ہمیش چھ ٹل میرا لی میر مشاتا نورا سای دلہ ہمیش ایت سہولات نوی میر چانا غشتا نوکی دا یار دیکلیار خروپے بھی چک پسٹی نوی یو شای بلش میشتا دا اسپتال دا ڈاکٹرون پیراشی نور چکیم ڈاکٹرون استرا دا سامان ضرورات وی آدا وکڑل شی
کلا چه پا دیڑا دا تحصیل شوا ٹنڈی کلی که دا صحت مرکز تلاڑو نو پا دغا مرکز که نه هم ڈاکٹر یا زنانا ڈاکٹر آوا او نه هم کمی دوایا نوی بلکه دا صحت دغا مرکز پا یو ملگودام که بدل شوی و پا موقع موجود دا رختون یو ٹیکنیشن افسر علی نمو چه کلاو پختل نو دویوی پا زرگونا خلق دا دی رختون لاندی دی خورنا استفاده نشی که ولی
که کاتا میشه لکا دیرا پتو دو دا بیچو دو پا دا شه بلدینگی ریغ دای و نه الیچوی ٹیکنیشن شتا نه الیچوی شتا و نه ڈاکٹر شتا دی دیر وقت نا دا خال دیر پا تکلیف تای تقریبا دلتا چه دا سی و بایی حالات روشی ایده غیصا ایچ سمخنی وای نشی ضرور لاز پتال که نه میڈیسن شتا نه چا کشش سکرائی دای خویس انشالله ضرور لاز دا آر شای چخوای کو سیخیجی پا زرگون حال دای دا سهولات نشتا به دا حال گیتا
په دې اړه مو د شمالي وزیرستان صحت محکمې نورو اعلی چارواکو سره هم د تماس نیولو هڅه وکړه خو زموږ ټلیفون ته هیڅ ځواب نه وکړو د سیمې خلکو د صحت اعلی چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی صحت سهولتونو ته دې پاملرنه وکړي او د یاد شوي روغتون نوټس ترې واخلي چې پکې د ډاکټرانو موجودګي سره سره د ضرورت سامانونه او دوایانې یقیني کړي
له شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ته ځو په جنوبي وزیرستان کې د قبایلي سیمو د لوبغاړو ترمنځ له دوو میاشتو راهیسې لوبې پای ته رسیدلې دي په دې ترڅ کې تېره ورځ د وروستیو سیالیو په پای کې بریالیو لوبغاړو او لوبډلو ته انعامونه ورکړل شول دا لوبې د امن پیغام تر نوم لاندې شوې دي او د قبایلي ځوانانو مشال اړیو سره د خبرو پر وخت وویل چې دوی خوشاله دي چې اوس نړۍ ته ښودل غواړي چې دوی د ترهګرو په نوم باندې باید ونهپېژندل شي نور تفصیل په دې رپورټ کې
د سویلی وزیرستان اولمپک اسوسییشن د نگرانی لاندې د قبایلي لوبغاړو په منځ کې د مختلفو لوبو دوه میاشتنۍ لړۍ تیر مازدیګر د هفتې په ورځ د ډیر اسماعیل خان په بیساکي فوټبال ګراوند کې د والیبال او فوټبال اخري لوبو په لوبولو وروستون ته ورسېده د فاټا اولمپک اسوسییشن مشر شاهد شنواری او مخشنای بریګیډیر قیوم شیر مسعود په دامو کې ستر میلمانه را بللي شوي وو د لوبو لگیا کې دونه اول د امن پیغام په نوم په وی پنجره کې بند کوتارې آزاد او و الوزول شوې بیا سمدستی د رنگ وزیرستان کلب او قربان وزیرستان کلب په منځ کې د والیبال لوبا ورشوا رنگ وزیرستان کلب د اتلس پوینټونو په مقابله په شل پوینټونو قربان وزیرستان کلب ته ماته ورکړه او د کال 2012 ټرافی یې وګټله په دغی رنگ د فوټبال په لوبا کې ریډ وزیرستان د گول پا کولو دی گرین وزیرستان کلب نا ٹرافی یوڑلا دی لوب پا ورستونکش بریالی ٹیمونو پیاوڑو لو بغاڑو او درنو ملمانو تا ٹرافی گانے ایوالڈونا او شلڈونا ور ووے شل شول پا دامو کے یو کابایلی لو بغاڑا محمد سلطان مشال ریڈیو تا پا دا رنگ وجا غیدام
ننیا در خواند وکا چمیش دا میچینا وکڑل ننم پاوال ور پاشولی ولی دا دا غا میچینا دا جاری وسو تی
دی یو بل کابایلی لو بغاڑی افتاب آمد خبرو تاہم پا پام وکای
میجا چدا کل وک ډیر فخر محسوس کوي چې دا پیرا دنیا ته مشمل چې میش به د شتګرد نه میجا ایجوکیشن سارا سارا سپورتس په لحاظ باندې ډیر شي او امن غوړي
د سولي وزیرستان اولمپیک اسوسییشن چیرمن مخشینای بریګیډیر قائم شیر مسعود وویل
مسجد علاقہ وزیرستان چې دا علاقہ په سپورتس کې مشتوره مخته کولای شي زو د نور مشهرونو نه امداد غوړي او د گورنمنت ته غوړي چې په تعلیم کې او په سپورتس کې چې دا چوره مخته کېدای شي ملي مخته کې
د فاټا اولمپیک مشر شاید شنواری قبایلی ژړو او لو بغاړو ته په دارنګ پیغام ورکا
ساوت وزیرستان ځوانانو ته دا یو پیغام ورکوم چې په هر ځای کې مې علام آباد لره خوشاله ساته د تعلیم سره د سپورتس د گراوندونو ته رجحان زیات کړي چې د نورو د غلطو اکټیویټیز نه امان کې وای
د اسوسییشن ایجنسی منیجر تاج محمد وزیر زیرای ورکا چې د لوبو د غاله ډای به هر کال په دغه رنگ روانه وي
میجو په دغه گراوند باندې مقابله جاری ستي کلاډیو نه پرو هر کول وو په دانه زیته موکې میج دایتا ورکاوی
یاد دی وی چې د سولي وزیرستان اولمپیک صدر سمیع الله برکی او ستر سکتر زرخان درنو ملمانو لوبغاړو نندرا کاونکو تستړی مشي وویلل او د پښتونخوا د نوي گورنر نه یو غشتنه وکړه چې فاټا خصوصا سولي وزیرستان اولمپیک اسوسییشن ته